السلام علیکم مشال ریډیو ته په خیر راغلی. د مازیګر 15 بجې دي. نن د 9 ورځ او د 2013 کال د اکتوبر 14 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات بار کلی کوم. او روان یو سات کې مو د پاکستان او افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمېر رپورټونه هم ستاسو لپاره لرو. اوریدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه خبرونه.
نمړی دا مهم خبرونه سره ټکی د چمن او سپین بولدک ترمنځ تړل سوی لارې پرانستل سوی ده. دا وخت د پاکستان په یو شمیر شهرونو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ لخوا مظاهره روانه ده او ایران پر پاکستان ژغ کړی دی چې د هغو ډلو پر ضد دي ګامونه واخلي کومو چې د دوی په وینا نن د ایران څوارلس پولیس ساتونکي تښتولي. اوس بشپړ خبرونه. د چمن او سپین بولدک ترمنځ تړل سوی لاره نن پرانستل سوی ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ دا لاره له تیرو درو ورځو راهیسې تړلې وه. نن غرمه د پاکستان لور ته د افغان او پاکستاني پوځي چارواکو ترمنځ په یو غونډه کې د لارې بیا پرانستلو پریکړه وشوه. د لارې له خلاصېدو سره سم د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت لړۍ بیا پیل سوې ده. د چمن او سپین بولدک ترمنځ پوله د تیر یک شنبې په ورځ تر هغه وروسته وتړل سوه کله چې په تنګه دره سیمه کې د پاکستان لوري د ازغن تار غزولو په غبرګون کې افغان سرحدي عسکرو ډزې وکړې چې بیا وسلواله نشته وسوه. د پښتون ژغورنې غورزنګ لخوا د وخت پاکستان په یو شمیر شهرونو کې مظاهره روانه ده. د لغورو صدا چې د یاد غورزنګ مشر منظور پښتین پر خپل پلویانو ژغ وکړ چې په سوابي کې د دوی د نیولسو ملګرو په سواد کې د پوځي چاوني او رواني بدامنۍ پر ضد احتجاج وکړي. په دې لړ کې د پاکستان د زیاتره لوی شهرونو په ګډون په بلجیم سویډن کې هم مظاهره پلان شوی دی. د غورزنګ ویان د فضل خان ایډوکیټ مشال رادیو ته ویل که څه هم د نیولسو کسانو ضمانت یې منظور شوی دی خو د نور غشتونو لپاره به دا احتجاج ضرور کوي.
دغه نه کسانو ضمانت غوښو اډر یو کو 50 روپے د نفری فی کس په سر باندې دا وی یو ستل کیږي چې هغه ضمانتونه پر شی مرسیار ته کاغذی کاروي کړی کیږي. امید درو شي ان شاء الله نن به خوشی کړی شي.
پاکستانی چارواکي وایي په سوابي کې د غورزنګ غړي ځکه نیولې دي چې د دوی په وینا غیر قانوني جلسه کړې وه او د ریاست ضد ویناوي کړې وي. خو د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي دا نه مني. د لاهور احتساب عدالت د احتساب قومي ادارې یا نیب ته اجازه ورکړې ده چې شهباز شریف څوارلس ورځې نور له ځان سره وساتي. دا له هغه وروسته ده چې نیب له یاد عدالت څخه غوښتنه کړې وه چې د شهباز شریف په ریمانډ کې دي د 15 ورځو اضافه وکړي. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مخکښ شهباز شریف دا وخت د نیب په ولکه کې دی. پر نموړي تور دی چې د اشنا اقبال په نامه د کورونو جوړولو په پروژه کې درغلي کړې وي خو نو شهباز شریف دا نه مني. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر تیر ورځ وویل چې د جولای پر 15مه په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو معلومولو لپاره جوړې شوې کمیټې به له پلټن وروسته خپلې سپارښتنې وړاندې کوي. نوموړي په دې لړ کې یوه دیرش کسیزه پارلماني کمیټې اعلان کړه چې پکې نیمایي غړي د حکومت او نیمایي د اپوزیشن دي. د دې کمیټې یو غړی او د متحده قومي مومنټ مخکښ سینیټر محمد علي سیف مشال رادیو ته وویل
د دې تحقیقات وکړو چې دا کم شکایت دي او کم ریزرویشن دي نو دا غي سمره حدا پورې ټیک دي سوره حدا پورې غلط دي. آیا الیکشن کمیشن په کیسه رول ادا کړی دی په انتخابی مسلو کې او کنه ډېر لانجې وي.
اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې په عام انتخاباتو کې درغلي سوي او تیری کې انصاف د اسټابلیشمنت په ملاتړ بریالي سوي خو د پوز متواتی څنګه ای اس پی آر په بیا بیا دا تورونه رد کړی دي. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ویلي چې په بلدیاتي نظام کې به ډیر زر بدلون راولي. د بلدیاتو صوبایي وزیر شهرام خان ترکی تیر ماښام په دې اړه مشال رادیو ته وویل د بدلون مسوده تیار ده چې اول بیا صوبایي کابینه او بیا اسمبلی ته وړاندې کوي.
زمونږ غلې چې یو ټیر پر ویلج کونسل دی بل په هغه کې 13 ممبرانو 10 نه 15 پورې اوس به موږ 5 نه 6 پورې ساتو. بل خبره دا ده چې موږ ډیسټریکټ نه جوړو موږ تحصیل جوړو او تحصیل ګورنمنت کې به ناظم چې کوم نه ډایرکټ الیکټ کیږي.
د مقامی حکومتونو یا بلدیاتو موجوده نظام لاندې حکومتي چارې په درو برخو ویشل شوی چې پکې د کلی تحصیل او ضلع په کچه شوراګانې یا کونسلونه کار کوي. په افغانستان کې پر یو امنیتي پوسټه د وسلوالو په برید کې وو پولیس والا وجل شوی. د افغانستان د سمنګان ولایت ګورنر عبداللطیف ابراهیمی ویلي چې دغه برید په دارصف ولسوالۍ کې تیره شپه سوی وو. نوموړي ویلي چې په برید کې 15 پولیس والا ژوبل شوي هم دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران پر پاکستان ژغ کړی دی چې د هغو ترهګرو ډلو پر ضد ګامونه واخلي کومو چې د دوی په وینا نن د ایران 14 پوله ساتونکي تښتولی دي. د ایران انقلابي ساتونکي ځواک نن په یو بیان کې ویلي دوی هیله لري چې پاکستان به د دې ډلو پر ضد ګامونه واخلي د کومو چې د دوی په وینا د سیمې د هیوادونو لخوا ملاتړ کیږي. دا له هغه وروسته ده چې د ایران د انقلابي ساتونکي ځواک نن وویل دا کسان سب پاکستاني پولې ته نږدې په سیستان بلوچستان صوبه کې یوې ترهګرې ډلې تښتولی دي، خو هغوی کومي ډلې نوم نه دی یاد کړی. د دوی په وینا په تښتول سو کې د انقلابي ساتونکو ځواک د استخبارات غړي هم شامل دي. د پاکستان لخوا په دې اړه څه نه دی ویل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د خبریال جمال خشوګجی د لادرکه کېدو او په تورن ډول د وجل کېدو په اړه د خبرو لپاره سعودي عرب ته رسیدلې ده. نوموړي به نن له سعودي بادشاه سلمان سره وویني. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خشوګجی د وجل کېدو په اړه له سعودي بادشاه سره تر خبرو وروسته پامپیو هلته لیږلې ده. او وروستی خبر د لوبو، د پاکستان او استرالیا د کرکټ لوبډلو ترمنځ دویمه ټیسټ لوبه د وخت په ابوظبي کې روانه ده. پاکستان څه شیبه وړاندې د ټولو لوبغاړو په سر 238 منډې کړې وې. او د افغانستان پریمیر لیګ په لړ کې به نن یو لوبه ترسره کیږي. په دې لوبه کې به کابل له کندهار سره بازي کوي. دا لوبه به نن شپه د کابل پر اتنیمو او د پېښور پر 9 بجو پیل شي. د خبرونو پای یو ستاس د موسم حال او د کرنسوي به اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 122 روپیا خرڅې کیږي او په 133 روپیا 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 120 روپیا او په 120 روپیا 10 پیسې. یو یورو په 150 روپیا او په 250 روپیا 50 پیسې. یو درهم په 50 روپیا خرڅې کیږي او په 50 روپیا 70 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 40 روپیا 80 پیسې او په 50 روپیا. یو افغانۍ په یو روپیا 80 پیسې او په روپے اویا پیسے. او پیو پاکستانی روپے 3.6 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي. او پیو پاکستانی روپے 3.6 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به هم پېښور بنو او کوټه کې خال خال وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 45 او زیات نه زیات 28، بنو کې 1428 او په کوټه کې 522 وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو ساعت کې به واورئ د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر په تیرو عامو انتخاباتو کې د مبینه درغلیو د تحقیقاتو لپاره دیرش کسیزه پارلماني کمیټي جوړه کړې ده.
کمیټی دا کمیټه سره به اختیارات وي، مضبوط اختیارات وي، دا سره د گواهانو د طلب کولو او د چا متعلق الزامات وي، لکه د الیکشن کمیشن اهلکار وي یا د هغې نه علاوه نور هم شکایات وي.
د خیبر پختونخوا صوبائی حکومت ته مالی کال 2013 او 2019 لپاره 643 ارب روپو بجټ وړاندې کړی دی.
29 ارب نه هغې سره چې کوم 36 ارب بقایا جات هم دي، دا مونږ له ډېر ضروری دي. مونږ به فیډرل گورنمنت سره هر تعاون کوو.
د خیبر پختونخوا حکومت وای په بلدیاتی نظام کې به بدلون نه راولي.
گورنمنٹ پر ناظم چې کمیونټی ڈائریکٹ الکیږي، څنګه چې ایم پی ایم نه الکټ ویلج کونسل نه ول کونسل په یو برابا تحصیل کیږي، چې کمیونټی تحصیل گورنمنٹ وجو.
د مشال ریډیو تر څنګ یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د 15 جولای په ټاکنو کې د مبینه درغلیو تحقیقاتو لپاره یو 13 کسیزه پارلماني کمیټي جوړه کړې ده چې پکې به د سینټ او قومي اسمبلی غړي شامل وي. په دې کې به 15 حکومتي او 15 مخالفو سیاسي ګوندونو غړي هم وي. د دې کمیټې مشر به هم حکومت ټاکي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار مجید بابر ناور.
په مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند د 25 جولای په ټاکنو کې د درغلیو د پلټنو لپاره یوه 10 کسیزه کمیټه جوړه کړې چې پکې به د اپوزیشن او حکومت برابر برابر نمائندګي وي. خو د کمیټې مشر به حکومت ټاکي. تېر ورځ د قومي اسمبلۍ د سپیکر اسد قیصر لخوا جاری کړل شوې نوټیفیکیشن کې ویل شوي چې دا کمیټه به د 25 جولای په ټاکنو کې د مبینه درغلیو پلټنې او په دې اړه سفارشات مرتب کوي. د دې کمیټې یو غړي سینیټر محمد علي سیف تېر ورځ مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
د دې تحقیقات بکو چې دا کم شکایت دي او کم ریزرویشنز دي نو دا غي سمرا حدا پوری ټیک دي سورا حدا پوری غلط دي. آیا الیکشن کمیشن پکې سره رول ادا کړی دی په انتخابی مسلو کې او کنه ډیر ډیر لانجې وي په دا کو کمیټې دا او کمیټې سره به اختیارات وي مضبوط اختیارات دي سره د گواهانو ته طلب کول او د چا متعلق چې الزامات دي لکه د الیکشن کمیشن اهلکار دي یا دا غي علاوه نور هم چې تم دا شکایت دي نو دا غي حواله سره څو کم متعلق خلک دي دا غي بلنه دا غي نه تاسو سوال جواب کول او کبیا موږ ته چاته د ټیکنیکل اسیسټنس ضرورت یې چاته خاص ایکسپرت هم پکارې نو تا هم راغښتې شو.
خوبل خو د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین وایي چې د کمیټې د جوړېدو په دې اړه د جامع پلټنو له وجې به د اپوزیشن ګوندونو موقف صحیح ثابت شي چې درغلي شوی و.
ګاندلی خو دا سی چې هغه ګینې معلومول ګران کاری دا خو د اخیری رېزلټونه بدل کړي او د پاکستان په الیکشن کې پړونبي ټولې پارټۍ په دې خبره متفق دي چې او دا دندلی شوی ده او ټول یونانیمس دي یو رنګ شوی ده لکه داسې طریقې خپله کړې ده چې رېزلټونه نه وې درول او چې وې درول نه بیا دې پلیننګ کو چې پی ټی آی نه په څومره ګټې څنګه به ګټي دا هغې مطابق رېزلټونه چینج کړي دي. او دا هغې یو غټ مثال د خیبر پښتونخوا په حواله زه تاسو له درکوم چې د پنجاب رېزلټ تر څو وتې نو زموږ ټول رېزلټونه هینګ کړي.
خو د خیبر پښتونخوا سینیئر صوبایي وزیر شاهرام خان ترکې وایي چې که تحریک انصاف ګوند په ټاکنو کې درغلی کړی وی نو بیا به یې دا پارلماني کمیټي نه جوړوله او زیاتوي چې د ګوند کامیابي یې حقیقي او د درغلونه پاکه وه.
بالکل ځاندي نه شوی اوپن الیکشن شوی دی خلکو خپل رای اظهار کړی دی او خو اوپن یې کړی دی هغې کو پټ په ناسه نشته خو دیسې الزامات دي بې بنیاد د کم کمیټي جوړه کړه چې دا شک ثبات یې ختم شي. کمیټي جوړه شوه کمیټه چې څه فائنډنګ بیا به زمونږ لپاره یو پای کې به ګوري چې څه پرابلم دی څه دی څه ایشو دی او څنګه به اډرس کړو.
په دې کمیټه کې د حکومت لخوا وزیر اطلاعات فواد چودري، وزیر دفاع پرویز خټک، وزیر ماحولیات شفقت محمود، شیرین مزاری، طارق بشیر چیما، اعظم سواتی، عامر ڈوگر، خالد مکسی، اختر منگل، امین الحق او غوس بخش مہر شامل دی. د اپوزیشن گوندونو لخوا په دې کمیټه کې پخوانی سپیکر سردار یا صادق، رانا تنویر، احسن اقبال، مرتضی جاوید عباسی، رانا ثنا الله، راجا پرویز اشرف، خورشید شاہ، نوید قمر، امیر حیدر خان ہوتی، مولانا واسی، مولانا غفور حیدری، محمد علی سیف، سرفراز بکٹی، نعمان وزیر، ہدایت اللہ، اسد جنیجو، جاوید عباسی، عثمان کاکڑ او رحمان ملک شامل دی.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د صحت صوبای وزیر هشام انعام الله ویلی چې چې د تیر ورځې د صوبای بجټ کې به دوی د خیبر پختونخوا نه علاوه په صوبه کې نوې شامل شوې قبایلي زلو ته هم د صحت کارت په شمول نورې اسانتیاوې غځوي. دا خبرې دوی تیر ورځ په خبر کې د شری رنس پر ضد 12 ورځنی کمپاین پرانیستې وروسته مشال ریډیو ته وکړي. په دې اړه نور حال د پیښور نه شبیر مجان راکړي.
دا خیبر پختونخوا دا صحت وزیر هشام انعام الله مشال لیډو ته ویل چې دا ځل د پاکستان تحریک انصاف حکومت بیا دا صحت پسنګ کې اصلاحات راوستل غواړي او د روان کال نوې بجټ کې به نه یوازې خیبر پختونخوا کې بلکې په صوبه کې شامل شوي نوې قبایلي ضلعو لپاره هم دغه اصلاحات اعلانول شي.
د 5 کالو کې زموږ فوکس په پرایمري او سیکنډري هیلث کیر دی چې کم شروع کیږي د خلکو د کور دروازې نه والی تر ډی ایچ کیو هاسپټل پورې فاټا چې کم نوی ڈسٹرکٹس دی مونږ خپل دا خیال دی لکه چې کم از کم دوا ټرشری کیر هاسپټلز مونږ لتا ایٹ لیسټ شورو کو بنیاد ورته کې دوه 5 کالو کې اور سره چې دا کم موجوده هسپتالونه دی د صوبې غټ ټرشری کیر هاسپټل سیدا مضبوط کو.
دا خبر دوی په خبر لیډ ریډینګ روختون کې دا ګل پاورز د شری رنس پزد 12 ورځنی کمپاین پرانست په وخت مشال لیډو سره وکړي. نو مولي دا هم ویل چې صحت کارت به اوس د خیبر پختونخوا نه ورستو قبایلی ټول زلو ته وغځوي.
فاټه ته مونږه دا صحت کارت ایکسپینډ کوو لګیا یو او موجوده صحت کارت کې مونږه لګ ډیزیز کوریج زیات کړی دی. نور فیسیلیټیز مو ور کړی دي نو آبا مغیتا مونږه کنټینیو کوو.
بلخو د پولیو په شمول د ماشومانو نه خطرناک ناروغو لپاره جوړه شوې سرکاري ادارې یا د ای پی آی صوبائی مشر ډاکټر اکرم شاه په دې حق له مشال لیډو ته ویل چې شری رنس هم دا وخت په صوبا کې وبایي شکل خپل کړی دی.
د گزشتہ بدرو کالونه مونږ سره دی بیماری چې کوم دی یو وبایي صورت حال اختیار کړی دی. حکومت خیبر پاکستان او وسره بیا حکومت خیبر پختونخوا دا یو کلکټیو فیصله و چې بای په دې وبایي صورت حال باندې د قابو موندلو لپاره واحد ذریعہ حکومتان وغدارا چې په لږ ټایم کې مونږ ډیر ماشومان په یو ځای میونایز کړو. په دې 12 دن کې پچې مونږ 95% پلس اچیومنت مونږ وکړو او دوه ماشومان مونږ ویکسینیټ کړل شو. نو ان شاء الله چې لکه دا کوم وبایي صورت حال په دې باندې ان شاء الله مونږ قابو مومو او روان دو درې کال کې ان شاء الله مونږ سره بیا داسې صورت حال باندې جوړیږي.
دا یادونه را چې د شری رنس په خپل د خیبر پختونخوا د صحت صوبای وزیر هم ویل چې روان کال کې تر دې دمه یوازې په خیبر پختونخوا کې د شلو نه سیوا ماشومان وژلي دي او د 1000 نه سیوا اغیزمن کړي دي. ولې دوی د عام اولس او د ماشومانو د مور پلان نه خواست وکړو چې خپل ماشومانو ته په دې 12 ورځو کې د شری رنس په ضد ټیکا یا ستن خامخه ووهي. ولې چې د دوی په وینا د شری په خپل د خیبر پختونخوا دا وخت یویش ضلع حساسې ګرځولې شوې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د سرحداتو ریاستي چارو یا سیفران لپاره د سینټ قائمه کمیټې وایي چې ډېر ضرب د قبایلي ضلعو زده کوونکو لپاره تعلیمي کوټه زیاته کړل شي. بلخوا د قبایلي ضلعو زده کوونکو پرون په پېښور کې د احتجاج په وخت وویل که د تعلیمي کوټې په حق لورسره حکومت خپل لوز پوره نه کړ نو دوی به په مستقله توګه احتجاج شروع کوي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد نه سراج صحیح راکوي.
اسلام آباد کې د ګل په مازیګر نه وخت د سینیټر تاج محمد افریدی په مشرۍ کې د سفران لپاره د سینیټ قائمه کمیټې غونډه وشوه چې پکې د یو شمېر مسلو ترڅنګ په تعلیمي ادارو کې د قبیلی ضلعو د زده کوونکو په کوټه زیاتولو غور وشو. په دې موقع د کمیټې چیرمن تاج محمد افریدی د هایر ایجوکیشن او فاټر سیکرټریټ چارواکو ته وویل د وفاقي کابینې د فیصلې مطابق د پاکستان په تعلیمي ادارو او پوهنتونونو کې د قبیلی ضلعو د زده کوونکو لپاره ټاکل شوې کوټه کې اضافه وکړي چې دارنګ د دې سیمې زده کوونکي هم زیات نه زیات مسلکي تعلیم ترلاسه کړي. مشال ریډیو ته په دې اړه د یادې کمیټې یو غړي سینیټر سجاد توري وویل
فاټا ریفارمز پیکیج کې وو چې کوټ لیکلی وو چې فاټا کوم سټوډنټس دي پر مختلف یونیورسيټانو کې کالجونو کې ډبل کوټا ډبل کو فور 10 ایئر هغه نه وو سپورې هم درمت نه وشه نه دی پدې نامو بل دې پرایم منسټر سره ملاقات کړو هغه کې ادمو ډیسکس کړو او دې کې دی فورم باندې ان ډیسکس شو ان شاء الله اچ سی ولا راغلی وو فاټا سیکریټریټ ولا او سفران ولا ان شاء الله دا ډیر زر تر زر په ان شاء الله دا سر تر رسیدي او تقریبا 10-15 ورځې ټایم واغستو دوی دی ان شاء الله دې کې د خپل نشي به سر تر رسیدي.
بل پلو هم د ګل پورس په پېښور کې د قبیلی ضلعو زده کوونکو په تعلیمي ادارو کې د تعلیمي کوټې زیاتولو لپاره احتجاج کړی. د دوی په خبره کې حکومت ورته په تعلیمي ادارو کې کوټه دوه چنده نه کړه نو په احتجاج بلاس پوری کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې د قبیلی ځوانانو د غورځنګ مشر او زده کوونکي شوکت عزیز وویل چې هر حکومت د دوی سره لوزونه کوي خو بیا یې نه پوره کوي نو ځکه دوی په احتجاج کولو مجبور شو. نوموړی وویل
په پټه اصلاحات کې موږ سره دا وعده وشوه چې تاسو کوټه د تلګلمانو بل سالو دپاره ډبل کیږي کاغه میډیکل کالج دی کاغه یونیورسيټي دی کاغه هر لیول باندې دا نو بیا هفته وړاندې یو پروټیسټ وکړو گورنر اوس مخې ته پاره کې گورنر هم په هغه ټایم باندې اکشن واخستو هغه چې کوم دی ریکمنډیشن یا پی ایم ڈی شو دی نه رپورټ راوښتو چې تاسو په دې باندې څومره کار کړی دی او سفران منیج کړی دی بیا په هغه ور سره چې کوم دی عمل درآمد موږ ته ښکاره نه شو بیا نن موږ طلبه بیا پروټیسټ وکړو دا مسله په سفران کې اوچا ته کړی دی زموږ امید دی چې دا هر شي خو امید دی چې په دې مسلې باندې به بره چې کوم اله حکام دی هغه به نوټس واخلي او د دې نه بعد که چېرته دا کوټه ډبل نه شو نو بیا به موږ په ګڼه تعداد باندې یو ورځ روزو ځانګړی تر نه ورکو.
د دې طالب علمانو وینا ده چې دا وخت په انجینیرینګ میډیکل کالجونو او نورو تعلیمي ادارو کې د دوی لپاره 3% کوټه مقرر کړې شوې چې بیخي کمه ده او تیر او موجوده حکومت ورسره ژمنې کړي خو تر دې دمه یې دغه کوټه زیاته نه کړه. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو
دا شورو دا روزی
اونیس پروگرامونا
روختیا او درملنا
پا لسنی مباجو
دا مشال رادیوی مجلا
پا یوانی مباجا
ستونزه او سرکار
پا باندی دو بجو
دا کرخی پا غالا
پا دوانی مباجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو
پرګنه
په پوکم سلور بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلور نیمو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوړیدونکو د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي که حکومت د بجلی ستونزې حل نکړه نو په سختو احتجاجونو ولاس پورې کړی. دوی وایي په ځینو سیمو کې خو لا د بجلی لاینونه هم نه دي بحال کړل شوي چې له وجې خلک له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي. بلخوا چارواکي وایي دې لړ کې یو شمېر ګامونه په پام کې نیولي دي او تمه ده چې دغه مسله به ډېره زر هواره شي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان اوسیدونکو وایي څنګه چې ورسره د نوي او ترقی یافته وزیرستان وعده شوی هغه خوصه چې لای هم د ژوند د وخت بنیادی ضرورت بجلی نه بحالیږي. دوی وایي د واپسې وروسته ډیرای کلی لا هم د برق یا بجلی محرومه دي او کومو سیمو کې چې بجلی شته نو په څلور ویشتو ساعتونو کې دوه ساعته بجلی په نمبر ورکولی شي. زیاتوی په ډیرو سیمو کې بیا سو سو ورځو پورې خلک په تیار کې وی. ملګل سال جانوای میرلی کې د لړکې جرګه را بللې و.
جرګه خو ډیره اوس مې د میتونیم شه خو بهر لنه زی کا خري جرګه وګل په دې شي عوام را وی مشرونه وی د خلکو به چې مړه دت اوس مل کو نی تو سېت وی تا او حقیقت دا تا چې میجر ای پی ایس هیر کا سوال کرا دا په جرګه ورا غلی کمانډر سمې سوال کرا دا ور سره مې جیو سی تاسو ول کړه د دې سیمې د تنظیم دی بجلی دو نشته پړتالې ګنټې سه نیمه ګنټه بجلی نه ملويږي. نه قابل برداشت خبره ده. عوام دې بری ته تیار دي چې نن دا خبره اوسه چې ملک نه راځي نه مانو نه راځي لکه مله کونی ته خبره مخه نه ویلي تکه ته مخه ډیر ځو نه وکړم اخر کار دا خو زیانه تسلیمه هو چې دا نو وزیر څنګه
عادل دا وړوي. میرعلی میرامشاه خاریو کې د بجلی 22 غنټې لوډ شیډینګ کیږي.
زمو خو دا خیالو چې بجلی او دغه سیستم به ډیر برابر وي خو چل تلاړو بجلی سیستم ټول خراب شوی او بجلی د نشت برابر ده. میرامشاه والا 40 سیمیور کم ټرانسفارمر ده هغه فاټ سیکریټریټ یو کال مخکې منځوري امر کړو پېمنت نه مورته شوی دی. هغه لا تر اوسه پورې نه دی لګیدل نه دی راغلی. په دې لپاره مونږ د جرګه وکړل چې کچر څه زمونږ د مسله حل نشو نو مونږ مخکې احتجاج هم کوو او ټول کومونه براوزو. د غلام خان یو د خدل د باسي کلی دي زمونږ چې کمه خزینه دي تقریبا یو 2 کیلومتر ډالر نه چې غورونو والا او بچ کومه د پسارونو باندې راوړي او هغه نور خو پرې دا او بو تنظیم هم نشته چې د ژوندۍ او د سا او د اخیستلو بنیادی ضرورت ته
ځای خلک وای. میرام شاه ګریډ سټیشن لپاره 40 ایمیه ترانسفارمر منځوري کالو نو وړاندې لافاټا سیکریټ نشوي خو لا هم د ګریډ ترانسفارمر نه دی راوړل شوی. د شمالی وزیرستان انتظامیه چارواکی بیا وایي چې میرام شاه ګریډ لپاره منظوره شوې مشینری راوړلو باندې کار روان دی. دوی وایي لبنان وزیرستان ته 122 کی وی لاین چې په خوارا غلې نو نن د برق یا بجلی استعمال زیات شوی او وزیرستان کې د درې ګریډ سټیشنو میرام شاه میرعلی او رزمک لوډ نشي برداشت کولی ځکه په یو ځای باندې بجلی ټولو سیمو ته نشي ورکولی. خلابنونا وزیرستان تا مین لائن زیاتولو یا اپگریڈ کولو باندے متعلقہ ادارو سرا پا تماس کی دی او حسا کڑی چه دغا لائن ڈبل یا زیاد شی نو ٹولا ستون زبا حوارا شی. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو.
سو تاسو مشال ریډیو ته غوړیدونکو په کورم کې د بجلی د محکمې مشران وای د سدی ګریډ سټیشن په اپګریډولو کار روان دی او زیاتوي چې دغه ګریډ سټیشن کمزور و په سیمه کې د خلکو د بجلی استعمال زیات شوی نو ځکه دا ګام اخیسته دی. بلخوا ځایی خلک پر دغه ګام د حکومت شکریا ادا کوي خو دا هم وایي چې باید دغه مسلې پوره حل په پوره توګه حل کړی شي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار طارق اورکزی راکوي.
د هنګو ډویژن د بجلی محکمې مشر ابرار حسین وای د کورمې په صدق ریسټیشن کې د بجلی لوډ کمول لپاره هلته نوي فیډرې او جدید مشینری به لګول کیږي چې ورسره د سیمې بجلی به تر ډېره حده پورې خشي. ابرار حسین وای د دغه پروژې لپاره ډېر مخکې فند منظور شوی و او زیاتوي چې اوس یې د بجلی ټول اوزار او مشینری تر اخستو وروسته هلته ور باندې کار هم روان کړی دی. لا د بجلی محکمې مشر سره دا معلومات نه و چې پر دغه پروژې به څومره خرچه راځي خو هغه دا وویل چې مخکنی حکومت نو د دې منځوري ور کړی دا
ټیس کو مخفل مولا زره ته یو بل ترانسفارمر اډیشنل راوړو کنه صدې کې دا مسله واده ورلوډینګ والا او سیکنڈ خبر ادا ہے جدید سر سامنے بریکر ادا کر لیجیے نیو فیڈر کو آلریڈی ملے کا بائی فارکیٹ شو ہے نو ملے کا ڈو گر ٹو با چلو سی نو دا سادی سے چورا اوور لوڈنگ والا مسئلہ ہوا ہم دا فیڈر اور ہم دا گریس اسٹیشن در دوڑا مسئلہ ان شاء اللہ حل شوی ہو تو چلو سی اس ملے سے الیکشن کار شروع دے
بلخوا زائی خلق پر دا گام ڈر خوشحال تھی او وائی چی حل تا دا زیاد لو شیڈنگ لکبل جون دے ڈیر ستونزمن وو خو بوس بے دا مسئلہ حل شي. محمد اسامه خان اور اگزیوائی پسیمه کی یخنی لا زیادې دو سره د بجلی لوشیډینګ ډیر زیات شي باید په ګریس سټیشن کې نوی فیډری او مشینری په لګولو دي کار زبته زر وکړي شي.
مو د حکومت شکریا ده کوم چې هغه د مو ګریس سټیشن اپګریډ کړلو او مو باندې لوشیډینګ ډیر زیات او غیر اعلانیا لوشیډینګ نو هغه د لوسه مو د ډیر تکلیفاتو نو اوس مخ کې ساړه سیزن یار روان دي ساړه موسم روان څنګه کې موږ ډېر تکلیفات وي نو مو حکومت د اپیل کوو چې دی ګرسیشن مې زر تر زر کور وشي.
بلخوا ځای مشر ملک حاجی صوبت خان او رگزی وای تر سوچي لسدې ګرسیشن د منځني کور مې د بجلی بوجنوي لري شوه تر هغه پورې د دوی د بجلی مسله نشي حل کېدلی. ملک حاجی صوبت خان او رگزی زیاتوي ک حکومت غواړي چې بسیمه کې د بجلی مسله په مستقله توګه حل شي نو د منځني کور مې لپاره یو بیل ګرسیشن جوړ کړي.
لور کورم نه زیات آبادی د سنټرل کورم دی که هغه تخپل ګرسټیشن جوړ نشي نو بیا هم د ساده ګرسټیشن څه دی دا نشي برداشت کولای دا بوج د علاقه غیر نو مو حکومت نه پر زور دا مطالبه کوو چې مهرباني دې وکړي شي چې سنټرل کورم کې یو موزون ځای کې د ګرسټیشن جوړ شي.
معلوماتو تر مخه په کورم کې د ګرسټیشن شمیر درې دی چې ورنه شاوخوا اته وی زره د بجلی کنیکشن شوی دی. په دې کې د ساده ګرسټیشن طاقت شپږ شپېته زره کې وی دی او له دغه د کوزي او منځني کورمې یوې غټې آبادۍ ته بجلی ورکړه شوې ده. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط اگر چیزیم دشت گردی مکمل خط
افغانان چون باری بی شک چون باری
دیر سخت را باری تیرا یه هر چکی
نیست دست مکمل مسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د کیسې چابې د پاکستان نه د زمونږ صدران
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو د خیبر قبایلی ضلع د لواړګي خلک او د تورخم سوداګرو ویلي چې په سیمه کې تیرو سیلابونو د دوی ځمکني ټلیفوني نظام ناکاره کړی دی او د انټرنیټ سہولت نه هم محروم شوی دی. دوی وایي باید د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن کمپنی دی دغه نظام زر تر زره سم کړي او د ځمکې ټلیفون او انټرنیټ سہولت هم ورته برابر کړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا فرهاد شنوار راکوي.
د خیبر قبایلی ضلع د لواړګي تحصیل اوسیدونکي وایي هلته په 2001 کې سیلابونو د پېښور او تورخم ترمنځ د ځمکې ټلیفون نظام ته زیان رسولی خو تر اوسه ونه رغول شو او په زرګونه خلک د ځمکې ټلیفون او د انټرنیټ د سهولت نه محرومه دي. د خیبر سلطان خیلو مهراب شاه اپریدی مشال ریډیو ته وایي
سیلاب د وجې نه چې کوم د پی ټی سی ایل کیبل چې کوم هغه اوبو یوړلو نو ټلیفون لاین هم چکم دے کٹ شولو بیا وسه پرې چکم دے 2018 پرې دا کیبل چکم دے نه جوړ شوی د لنډی کوتل ندرخان کلی پرې چکم دے دا کیبل لوغل دی نو تغز پرې چکم دے پی ٹی سی ایل هم کار کی او ڈی سی ایل هم کار کوي اغه نه ایل پلا کار نه کوي.
د خیبر نورسات پرې دی د لوړګي ټلیفون ایکسچینج نه شکایت کوي او وای
دوی دای چې یاره د مونږ سره سټاپ کمای دی د کوم څومره ایکسچینج د کم اسکن چې 10-15 کسان پکور دی مونږ سره څلور کس 15 کس باندې هغه مونږ پر ویټ نیولی.
په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ یو ایجنټ نظیم ګل شنوار وای د انټرنیټ د سہولت د نشټوالي لامل په کاروبار ډیر اثر شوای.
نیټ د وجې مونږ کاروبارونه در په دی ریشو ایکسپورت مکمل د نیټ د وجې خراب دی
ځکه دوی روزانه چې دا ایکسپورټ ولې کمزور ہے کہ دا جی ڈی این چې ته کمپیوټر لا ورک پہ نیٹ نشتا نہ نیٹ کسٹم سرشتا او نہ عوامو سرشتا دی
د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن کمپنی لمیټډ د خیبر قبائلی ضلع ایس ڈی او منصور خان وای مونږ دغه ستونزه د خیبر پختونخوا پیښور ریجنل جنرل مینیجر بدرالزمان ته وړاندې کړې هغوی ویلي په لوړګي کې به یو بل ټیلیفون ایکسچینج جوړوي او سیلاونو نه متاثره شوی ځمکې ټیلیفون نظام به مکمل رغوي او د یوې سروې نه پس به خلکو ته د انټرنیټ نوي تارونه ورکړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د بوریوال کاکړ ناورو.
د چمن او سپین بولدک ترمنځ تړل سوې لار بیرته پرانستل سوې ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه پوله له تیرو درو ورځو راهیسې تړل سوې وه. دا پوله لا وروسته تړل سوې وه چې د پاکستان او افغانستان سرحدي ځواکونو یو له بل سره د اغزن تار پر سر نښتې کړې وې. د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا نن د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې د وخت احتجاجونه روان دي. دا احتجاجونه د غورځنګ د مشر منظور پښتین لخوا له هغه وروسته اعلان شو چې د ده په وینا د دوی ملګري نیول شوي ملګري دي خوشي کړل سي او دوی د سواد کې د فوجي چاونۍ پر ضد او همدغسې د بدامنیو پر ضد احتجاج کوي. د لاهور احتساب عدالت د احتساب قومي ادارې یا نیب ته اجازه ورکړې ده چې شهباز شریف اڅوار لس ورځې نور لزان سره وساتي. د لاهور صدا چې نیب له یاد عدالت څخه غوښتنه کړې وه چې د شهباز شریف په ریمانډ کې دي د 15 ورځو اضافه وکړي. شهباز شریف د وخت د نیب په ولکه کې دی او پراغه تور دی چې درغلې کړې دي خو نه موړې نه مني. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر تیر ورځ ویل چې د 15 جولای په انتخاباتو کې د مبینه درغلي معلومولو لپاره یو کمیټه جوړ کړی ده چې خپل سپارښتنې په وړاندې کوي. په دې درس کیسه کمیټې کې 15 غړي د حکومت او 15 د اپوزیشن دي. په افغانستان کې پر یو امنیتي پوسټ د طالبانو په برید کې وو پولیس هو وجل سوی. د افغانستان د سمنګان ولایت گورنر عبداللطیف ابراهیمی ویلي چې دا برید په صفه او پداری صف ولسوالۍ کې سوی دی. وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي. ایران پر پاکستان ځخ کړی دی چې د هغو ترهګرو ډلو پر ضد ګامونه واخلي کومو چې د دوی په وینا نن د ایران په څوار لسر حدی ساتونکي تښتولې دي. د پاکستان لخوا په دې اړه څه نه دی ویل سوی.
اوس هم راځو ته پاکستاني ورسپانو اداريو ته چې مهمه برخې د پدی ریپورت کې ورو.
آج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم عمران خان په هدایت غونډمل کې د صفایي د کلین او گرین پاکستان مهم شروع شوه. اداره وایي چې د دې کمپاین خنه نتیجه د دې خبرې سره تړل شوی چې دې کې تر څومره حد پورې ولس شریک کړي شوی دی. په غونډمل کې د یونین کونسل په کچ دا کمپاین خور کړي شي نو د خلکو ګډون په کې ډیر وي. ادارې په وینا چې په خارونو کې تاجران او د نور تنظیمونو مشران هم د دې مهم برخه جوړول ضروری دي. دې سره به ولس کې د ذمہواری احساس زیاتېږي او د سرکاري ادارو په کارکردګۍ به هم نظر ساتي. دا شان پولیس او ادارو ترمنځ په فاصلې کمیږي. د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د تیرې تور په ورځ شوې د زمینی انتخاباتو ابتدایي نتیجې ښیي چې ملک لا هم د پاکستان تحریک انصاف او د پاکستان مسلم لیگ نون ترمنځ ویشل شوی. د دې نتیجو سره به د پنجاب او قومي اسمبلی کې څه بدلون نه راځي خو مسلم لیگ نون خوشاله دی ولې چې هغه چوکې ګټلې کمی چې په جنرال انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف ګټلې وي. ادارې کې راغلي په حقیقت کې د واکمن ګوند له اندېښنه دا ده چې په سلورو کې دوه چوکې هغه بیللې چې عمران خان خالی کړی وي. په جنرال انتخاباتو کې عمران خان د پاکستان مسلم لیگ خواجه صدر رفیق نه په شپږو سو ووټونو ګټلی و کما چې اوس خواجه صدر رفیق د مشرف د دور همایو اختر خان نه په 10,000 ووټونو ګټلی. په بونو کې د عمران خان لخوا خالی شوی چوکې متحده مجلس عمل ګټلی ده. ورسپانې په وینا دا ښایي چې پاکستان تحریک انصاف د عمران خان ذاتی شخصیت پورې تړل شوی او د نورو ګوندونو غوندې توان نه لري. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي په زیاتره چې میندې او پلاران په پرایویټ سکولونو کې د استحصال پر ضد په سړکونو روسي د پرایویټ سکولونو مالکان د فشار هربې کاروي چې بس حکومت له غور نه دي کول په کار. ادارې وایي د یو اندازې تر مخه په 13,000 پرایویټ سکولونو کې 90,000 ماشومان زده کړې کوي. په دومره غټ شمیر کې په پرایویټ سکولونو کې د ماشومانو تعلیم حاصلول په حکومت او نظام یې د عدم اعتماد څرګندونه کوي. ولس هم په دې مجبور دی ولې چې بله لار ورسره نشته. ادارې اخیر کې لیکي دا وخت د پرایویټ سکولونو ریګولیټری اتارټي کاروایی داسې نه ده چې د سنه پرایویټ سکولونو مالکانو ته د مشکلاتو مخه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. رویټرز خبری ایجنسی ته پاکستان په زمینی انتخاباتو کې د عوامي نېشنل ګوند د غړي سمر بلور د بریا او ډان رسپانی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو ترمنځ د ملاقات په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهمه برخې د انیس اجمل لاو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د اکتوبر په 14مه په پاکستان کې زمینی انتخابات وشول. د غیر حتمی نتیجو تر مخه د عوامي نېشنل ګوند غړي او د هارون بلور میرمن سمر بلور د پی کې اته اویا سیټ ګټلې ده. په دې حلقه د هارون بلور د بشین وروستو عام انتخابات ځنډول شوي وو. رویټرز لیکي هارون بلور د پاکستان د تیرو انتخاباتو لپاره په خپل انتخاباتي مهم کې د چاودنې په نتیجه کې وشل شوي وو. ایجنسی لیکي په دې چاودنه کې شاوخوا 19 کسان وشل شوي وو. د رایټرز په خبره د انتخابات د قومي سملې په 1100 د صوبایي سملو د 3400 لپاره وشول. بلخوډان وسپنلی کې د امریکا استازي او د افغان طالبانو ترمنس ملاقات دی لړکی او بل اشاره ورکوي چې امریکا په افغانستان کې زمکني حقایق منلي دي. د افغانستان د سولې ثبات لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د افغان طالبانو لمشپګو مشرانو سره لیدلې دي چې په افغانستان کې د سولې پخلاینې د پیلولو په اړه هیلې پیدا کړې دي. وسپنلی کې هیله ده چې د ملاقات په اړه پراتلونکو ورځو یو نیو کې نور مثبت خبرونه راشي. خو پکار ده چې په افغانستان کې د دروغو په بنسټ د یو کار پیلولو تاریخ او دشمنو ماتیدل هیر نکړل شي. روسپانل کې د افغانستان د سولې ثبات په برخه کې باید ټولې خواوې له سرګندو او به مقصد هڅو کار واخلي. ډان روسپانل کې د نړۍ زیاتره هیوادونه د بل ار وخت په نسبت دا مهال د تر ټولو زیات بدو حالاتو سره مخامخ دي. نو په داسې موقع ناکامه کېدل به په افغانستان او سیمه کې یو تازه بحران را پیدا کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو زو د افغانستان راتلونکو انتخاباتو ته د پوهنتون زده کوونکو سره سره په دغه هیواد کې خځې هم دا وایي چې د ووټ اچولو په ورځ خطر شته، خو دوی به خپل رای ضرور استعمالوي. د دغو انتخاباتو لپاره نږدې 9 میلیونه وګړو نوملیکنه کړې، خو ښایي چې ډېر کسان د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو مرکزونو ته لاړ نه شي، ځکه چې له یوې خوا امنیتي ګواښونه موجود دي او بل خوا داسې خبرې هم شته چې ښایي په دغو انتخاباتو کې پراخه درغلی وشي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار نور یاس نوري نور.
امید شریفی چې هنرمند دی وایي پارلماني انتخاباتو ته هیله مند دی چې زاړه غړي به له ولسي جرګې ووځي او نوي به ورداخل شي. 23 کلن شریفی چې د لومړي ځل لپاره خپله رایه کاروي غواړي وویني چې په راتلونکي ولسي جرګه کې د سیاستوالو نوی نسل د زړو ځای ونیسي. شریفی چې په کابل کې پر سړکونو د انځورګرۍ د یوې ډلې محسس همکار هم دی، د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د زیات شمیر ځوانو او له لوړو زده کړو څخه برخمنو کاندیدانو څخه په الهام غواړي په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي. دی وایي امنیت ته اندېښنه لري، خو د ده په باور د ډیموکراسۍ لپاره باید تاوان وګالو. فاطمه صدیقی د کور میرمنه ده چې د لومړي ځل لپاره غواړي په دغو انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا وایي له رای ورکولو یې هدف دا دی چې جنایتکاران، غله او فاسد کسان راتلونکي ولسي جرګې ته ننه نوزي. 55 کلنه صدیقی او د هغې د کورنۍ 8 غړي په پام کې لري چې په مزار شریف کې د ورته صفاتو لرونکي کاندید ملاتړ وکړي. صدیقی وایي له بېوزلۍ او ناامنۍ نور ستړي شوي دي. نوموړې هیله منه ده چې نوې ولسي جرګه به یو ښه او له ښو خلکو ډک یو ځای وي. شیرین آغا کلال یا د خټینو لوښو جوړوونکی دی. نوموړی وایي غواړي 10 اولادونه په یوه سوله ییز افغانستان کې را لوی شي، او که د ده مړینه له دې کار سره مرسته کولی شي خپلې قربانۍ ته حاضر دی. 45 کلن شیرین آغا چې په جلال آباد ښار کې لوښي جوړوي او د لومړي ځل لپاره خپله رایه کاروي، غواړي د یوه ښه مسلمان او صادق کس ملاتړ وکړي. دی وایي غواړي چې نوې ولسي جرګه د اقتصاد، پوهنې او امنیت په برخو کې اساسي تغییرات راوړي، چې په وینا یې ماشومان مو وکولی شي په سوله کې ژوند وکړي. شیرین آغا زیاتوي که د ده په رایه دغه بدلونونه راوستل کیدای شي، حاضر دی چې هر ډول خطر په ځان ومني، که مړ کېږي هم رایه به ورکوي. زهره فرامرز د پوهنتون محصله ده. دا چې د انګلیسي ادبیاتو زده کړې کوي وای د وجیبې او د مسؤلیت احساس له مخې په انتخاباتو کې ګډون کوي، خو امنیت ته هم یو څه اندېښنه لري. د فرامرز د رای ورکولو مرکز د کابل په هغه سیمه کې دی چې اکثریت اوسیدونکي شیعه‌ګان دي. د هغې سیمې چې د اسلامي دولت ډلې یادایش پکې په وروستیو څو میاشتو کې د څو خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. یویش کلنه فرامرز وایي دا مهمه ده چې رای ورکړي تر څو دا مسله یقیني شي چې د ټولنې غږ په ولسي جرګې کې واورېدل شي. د دې په وینا که موږ دا کار ونه کړو نور کسان به داسې کاندیدان راته غوره کړي چې هغوی به زموږ پښنه وي. غلام فاروق عادل عامه خدمتګار دی. د هیله مند دی چې د مخکنیو دو انتخاباتو په نسبت چې نتیجې د مایوسۍ وړ وي دا درېیم ځلي د شنبې د ورځې انتخابات به ښه او زموږ په خیر وي. نه ویشت کلن عادل چې د هرات ښار استوګندی غواړي و صادق کاندید ته رایه ورکړي چې افغانستان د سولې لور ته بوزي. دی وایي هیله مند دی چې نوې ولسي جرګه په هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو جامع پلان ترتیب کړي. عادل وایي غواړي د داسې بدلونونو شاهد واوسي چې زوی و ښه راتلونکی ولري. عبدالکریم چې متقاعد دی په دې باور دی چې رایه ورکول د مسلمانو سړو او ښځو اسلامي وجیبه ده. پنځاتیا کلن عبدالکریم چې د کابل اوسیدونکی دی او په خپل ژوند کې د دوهم ځل لپاره رایه کاروي وای ټول باید په عمومي انتخاباتو کې ګډون وکړي. دی له نوې ولسي جرګې څخه هم د دې تمه کوي چې د هیواد او د خلکو لپاره خدمت وکړي او د بېوزلو کسانو لپاره شغلونه ایجاد کړي. عبدالکریم وایي د افغانستان لپاره رایه ورکوو او تمه کوو چې د ولسي جرګې راتلونکي غړي مو هم د هیواد د ښېګڼې لپاره پریکنده پریکړې وکړي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
او ریدون کو دا پاکستان ڈان رسپان لکی پا دا غا حیوات کی او داور دا سی هم بوچھے مذہبی چھارے دا هغو دینی علماء پلاس کی بے کمو چھے پا ڈولنا کی اسلامی تعلیمات جدید داور تکازو تا پاڑا ولو کی لوئے کردار لرلو خود ذوالفقار علی بھٹو بیا خاص کر دا جنرال ضیاء الحق پا دور کی پا پاکستان کی مذہبی تنگ نظری پیل شوا او پا دی اڑا پا قانون کی هم دا سی خبری وشوی چھے حقی مذہبی تندروی تا و داور کرا او دا غی اثرات نن هم پا ڈولنا کی موجود د لیکنې مهمې برخې په دې رپورت کې په ډان ورځپاڼه کې ندیم پراچا لیکي چې په 1908 کال کې د هغه وخت پوځي جنرال ضیاء الحق په واک کې راغې نو د پاکستان ټلویژن او د ډرامو او فلمونو جوړونکو او لیکوالانو ته یې وویل چې په خپلو ډرامو او فلمونو کې دې د ملایانو رول ولس ته ښه وښایي. د ضیاء په دور کې په دې اړه ډېره سخته پالیسي وه او هغه په دې اړه خاص هدایات ورکړي وو چې باید د یو ملا کردار منفي ونه ښودل شي. د پاکستان په ډرامو او فلمونو کې د ملایانو او یا نورو مذهبي کسانو ځینې کردارونه منفي هم ښودل شوي دي. د ضیاء په دور کې بیا په دې اړه خاص کار وشو او ملایان یې په خصوصي توګه سیاسي هلو ځلو ته راوستل. ندیم پراچا لیکي د 19مې پیړۍ د نیمایي نه تر 20مې پیړۍ پورې په جنوبي ایشیا کې داسې دینی عالمان مخې ته راغلل چې هغوی په مذهبي رواداري زیات کار وکړ او ډېرې خبرې د سخت دریځو ملایانو د ولکې نه خلاصې کړې. دغو دینی عالمانو په ټولنه کې د مذهبي برداشت او د زغم په اړه هم کار وکړ. دوی د پاکستان په شمول د جنوبی ایشیا په نورو هیوادونو کې هم اسلامي تعلیمات جدید دور مطابق په وړاندې کولو زیات کار وکړ. د ساینسي علومو پر اهمیت یې زور راوړ او حکومتونه یې هم ادې ته مجبور کړل چې مذهبي لګښتونو ته زیات پام وکړي او د دغو ټولو د حقونو تحفظ وکړي. په پاکستان کې جدید اسلامي تعلیمات ذوالفقار علي بھٹو په دور کې یو ځل بیا په ورو ورو ختمېدل پیل شول. د بھٹو په دور کې په دې خبره یو ځل بیا بحث پیل شو او دا شان د مذهبي رواداري هغه زاړه روایات او اقدار د ځینو قانونونو له جوړولو سره ختم شول او دغې هر څه ټولنه په یو دلدل کې پرېښوده. لیکوال وایي اوس پوښتنه دا ده چې د 1908 د لسیزې وروسته به آیا په پاکستان کې دا ممکنه وي چې د اسلامي تعلیماتو په جدید دور او تقاضو ته په اړولو کې حکومت او ټولنه د دغه لسیزې د اثراتو نه ووځي او کنه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د پاکستان د خبریالانو سازمان د ورځپاڼو مدیران د رسنیو مالکان او د خبریالانو د حقونو لپاره فعال نړیواله سازمانونه ادا کوي چې په دې هیواد کې رسنۍ له سینسرشپ او خبریالان یې له فشارونو او دړکو سره مخامخ دي. په دوی کې پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټ هغه یوازینی تنظیم دی چې د دې پر ضد د اکتوبر په 9 نیټه سړکونو ته راووتل او احتجاج یې وکړ. خو د خبریالانو د سازمان اوسنی او پخوانی مشران وایي چې تنظیم په دریو ډلو کې وشل شوی دی چې له کبله یې د جدوجهد په اغیزمنتوب ناوړه اثر شوی. تفصیل د عبدالحی کاکړ نور.
په پاکستان کې پر رسنیو د بندیزونو او سینسرشپ تورونه د سش کال په لومړیو میاشتو کې پیل شول او د جولای 15مې تر ټاکنو لمخه نور هم زیات شو. ځینو لیکوالانو شکایت وکړ چې اخبارونو یې د پښتون تحفظ مومنټ په اړه د لیکنو له خپرولو انکار کړی. له دې وروسته مسلم لیگ نواز ډلې ادعا وکړه چې رسنۍ د دوی انتخاباتي هلو ځلو ته په خپلو خپرونو کې ځای نور کوي. بیا څو ورځې لمخه د ډان ورځپاڼي خبریال سیرل المیډا د غداری په مقدمه کې عدالت ته حاضر کړل شو. همدغه خبرو ته په پام سره د پاکستان یو مشر خبریال ناصر زیدی چې د جنرال ضیاءالحق په واکمنۍ کې د خپل مسلکي کار له وجې په کوړو وهل شوی و وایي چې په دې هیواد کې پر مطبوعاتو بندیزونه تر بل هر وخت زیات شوي دي.
تاریخ مې بیانت ترین کټغنس یو هي.
دا وخت پاکستان میډیا د تاریخ له ناوړه بندیزونو سره مخامخ ده. په ظاهره دا بندیزونه ښکاری نه، په عمومي توګه په نظر راځي چې په هیواد کې سل ټلویزیون چینلونه دي او ګڼ شمېر اخبارونه چاپیږي. خو دا لیکوالانو ته معلومه ده چې د هغو د لیکنو پر یوه یوه لفظ نظر ساتل کیږي او سانسر کیږي. خو دا کار د یو حکم مطابق نه، بلکې د پردې شاته پټ په پټه کیږي. نو په داسې حالاتو کې موږ او د پاکستان یونین آف جرنالیسټ د یووالي ضرورت ده.
اتحاد کی اور پی ایف یو جے کی ایک اکائی کی ضرورت ہے.
د دې حالت پر ضد د پاکستان د اخبارونو مدیرانو مالکانو او د خبریالانو د حکومت لپاره فعال نړیوالو تنظیمونو ژغ پورته کړ. خو پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټ د اکتوبر پر 9 نیټه د هیواد په مختلفو ښارونو کې د دې پر ضد احتجاجونه وکړل. خو تنظیم دا وخت د افضل بٹ، رانا عظیم او پرویز شوکت په نوم ډلو تقسیم شوی دی. د خبر یونین آف جرنالیسټ مشر سیف الاسلام سیفی وای د خبریالانو خپلمنځي اختلافات د دوی ژغ کمزوري کړی دی.
صحافت ته نقصان رسېدلی دی، د هغې په معیار باندې چې دی کمپرومایز شوي دي او چې کوم قوانین راغلي دي مخې ته نو هغې مقابله چا نه ده کړې شوي. عدالتونو کې چې دی صحافیانو کیسونه چې دا کمزوري شوي دي او خپله د صحافیانو د حقوق چې کوم جنگ دی هغه په ځای په ټپ ولاړ دی. دې کې چې دی یووالی نشته، هغه مالکان نه صرف دې تقسیم نه فایده اخلي بلکې داسې اورو داسې اطلاعات دي د پی ایف یو جی د ګروپونو ورته وایي ادارې ورته وایي دا غي په شابه باندې دا مالکانو هم دغه کوشش دی دا هم دغه تقسیم پاتې شي.
پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټ په 2014 کال کې په کراچي کې د تنظیمي انتخاباتو د متنازعه نتیجو پر سر تقسیم شوی وو. وروسته ناصر زیدی او ځینو نورو خبریالانو هڅه وکړه چې دوی سره په خلا کړی خو بریالي نسو. ناصر زیدی وایي چې د پاکستان رسنۍ تر ډیر بد وخت تیر شي نو باید خبریالان یو موټی شي.
دا چې کوم تقسیم دی دا په اصل کې د مفاداتو جنگ دی. شخصي ګټو په اصل هدفونو غلبه موندلې ده او د دې ترڅنګ د تنظیمونو د مشرانو ارادي هم کمزورې وي. زما په فکر باید موږ ټول خبریالان یو موټی شو او د دې لپاره په مختلفو سطحو کوششونه هم روان دي.
اور اس کے لیے کوششیں بھی ہو رہی ہیں.
ناصر زیدی زیاتوی چې تر دې وړاندې په 1978 کال کې هم د جنرال ضیاءالحق په مارشلا کې مطبوعات له بندیزونو سره مخامخ وو.
مشال ریډیو ته غوښتونکو د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت ته مالی کال 2013 او 2019 لپاره د 648 بروپو بجټ 13 ورځ وړاندې کړی چې تفصیل یې زموږ د خبریال خالد خان نور.
دا ګل پورس خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت د روان مالی کال لپاره خپل لومړنی بجټ وړاندې کړو چې د صوبې د خزانه وزیر په وینا هیڅ قسم نوې ټیکسونه یا مالیې پکې نه دي تجویز شوی. دا مالی کال 2018-19 لپاره د صوبې ټول آمدن 648 روپې ښودلې دي او دغه شان ټول خرچ 648 روپې جوړیږي او په دې حساب دغه سرپلس یا د ګټې بجټ دی. دا پختونخوا د خزانی وزیر تیمور جګړه په خپل تقریر کې وویل دا پرمختګ کارون د پاره ټول یو سل او اتیا ارب روپے ایښودل دي چې زیات تر پیسې پکې د روان پرمختګ کارونو باندې مصرف کیږي او 221 پکې نوي ترقیاتی منصوبې دي. دا بجټ تقریر وروسته صوبائی وزیر تیمور جګړه مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې آمدن زیات تر انحصار په وفاقي حکومت ته او دوی خوشبین دي چې مرکزی حکومت به دوی ته بجلی د خالص ګټې په مت کې د روان مالکان یو کم دیرش ارب روپے او پاتې شپږ دیرش ارب روپے بقایا هم په وخت ورکوي.
دا مونږ فیډرل ګورنمنټ نه درخواست هم کوو چې دا 29 ارب نه اغي سره چې کم 36 ارب بقایا جاتم دي دا مونږ له ډیر ضروری دي. مونږ به فیډرل ګورنمنټ سره هر تعاون کوو. مونږ د فیډرل ګورنمنټ پر ریکوست باندې سرپلس بجټ وکړو. خو مونږ دا توقوم لرو فیډرل ګورنمنټ نه چلو دې صوبې سره تعاون کوي مونږ ته به زمونږ حق چې کم دې راکړي.
صوبائی وزیر زیات اکڑا چې د غریب پولیس لپاره صحت انصاف کارت به نور هم زیاتوي او اتلکا نوی خاندانونو ته به د صحت او د درملنې لپاره نوی کارډونه ورکول شي. دغه شان د تیر کال په شان روان مالیکال کې د تعلیم او صحت ته زیاته پنګه ایښودل شوې ده او د تعلیم یافته ځوانانو د روزنې روزګار او هنر لپاره 15 ارب روپۍ ایښودل شوې دي. خو بیا خیبر پښتونخوا اسمبلی کې مخالف ګوندونو بجٹ تا یو روایتی بودیجه ویلی دا او ویلی دی چې د صوبې خپل آمدن زیاتولو لپاره د تحریک انصاف حکومت هیڅ پلان یا تګلاره نه ده ښودلې. دا خیبر پښتونخوا پخوانی سینیئر وزیر او جماعت اسلامي پارلیماني لیډر عنایت خان وویل چې د بجلی خالص ګټې په مت کې پکار ده چې وفاقي حکومت صوبې ته ټولې پیسې په وخت او پوره ورکړي.
اصل مسله دا چې دا کم اوس کم 18 ارب او داغه نه زیات ملاوی گینو دا انٹرم ارینجمنٹ عبوری فقی حکومت دا منل جزونگا سالانہ کدی پدی بجٹ سپیچ کم دا ویل جزونگ سالانہ 100 ارب روپے کی نو 100 ارب روپے ددی حکومت مرکز کم دے صوبہ کم دے 100 ارب روپے دئی تا صوبے تا بجلی پمت کی ور کی نی صوبے مخ بدل شی.
دا یا دا ونی دا چی دا جولائی 15 تاکونو نولان دی دا پختونخوا لن محل حکومت دا سالور میاشتو دا پارا عارضی بودیجا اڑان دے کڑے وا چی دا سرکاری نوکرانو دا پارا پر تنخواہ کی لس دا اضافه او په پینشن کې هم د وفاقي حکومت په شان د زیاتوالي اعلان کړیو. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت وایي چې د بلدیاتي حکومتونو په نظام کې قانوني او آئینی بدلونونه کوي. د بلدیاتو صوبای وزیر شهرام خان ترکی پرون د مشال ریډیو سره په یو مرکه کې وویل چې په دې نظام کې به د تحصیل په کچه حکومت جوړوي او ناظم به د ایم این ای یا ایم پی ای په شان نیخ په نیغه د عوامو په ووټونو سره منتخب کیږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار مجید بابر نور.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د بلدیاتي حکومتونو په نظام کې د قانوني او آئینی ترمیمونو لپاره یې مسوده تیار کړي او ډیر ژر به یې د منظورۍ لپاره کابینی او بیا صوبایي سملای ته وړاندې کړي. تیر ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د بلدیاتو صوبایي سینیئر وزیر شهرام خان ترکی وویل چې په مجوزه ترمیمونو کې د یونین او ویلج کونسلونو د غړو شمیره کمول، په بلدیاتي حکومتي نظام کې یو پرت یا ټیر ختمول او په قبایلي ضلعو کې ټاکنې کول دي.
یو خور ویلج کونسل په لابل باندې زمونږ دغه دی چې یو ټیر پر ویلج کونسل او ویلج کونسل یا نیبرهوډ کونسل دی. بل په هغه کې 13 ممبرانو 10 نه 15 پورې، اوس به مونږ 5 نه 6 پورې ساتو. بل خبره دا ده چې مونږ به ډسټرکټ نه جوړو، مونږ به تحصیل جوړو، تحصیل ګورنمنټ به جوړو او تحصیل ګورنمنټ کې به ناظم چې کوم دی نو ډایرکټ الیکټ کیږي، څنګه چې ایم پی ایم نه الیکټ. ویلج کونسل، نیبرهوډ کونسل به یو برابر تحصیل کیږي، به کوم دی تحصیل گورنمنٹ بجو ہوتا ہے، تحصیل گورنمنٹ سر میونسپل سروسز ہمیں اور سوشل سروسز ہم کئی، ہیلتھ ایجوکیشن اور نو چیزوں نے ہم کئی.
دا محال دا بلدیاتی نظام لاری دا حکومت نظام پر دریو جوڑختونو ولاړ دے چې پکې د کلی په کچا، د تحصیل په کچا او د ضلع په کچا انتخاب او حکومتونه جوړیږي او د هرې حکومتي ډانچی خپل خپل ذمہواری دي. د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله خان وای چې دې تجویزونو سره په جزوی توګه متفق دي او زیاتوي
کې خو لاجک شته، ځکه چې نه ګورو
کابل کې کونسلرانو تعداد زیات دی او هغه کې د ریسورس چې کوم دی نو ټینینګ اینڈ سپریډینګ کې لکه چې کوم ډیولپمنټ بجټ دی ته ملاوي شي نو هغه دی وړوکی کې او د هغې امپیکټ او اثر لاړ نشته نو د هغې په حجم کمول کې اوس بریا نشته او چې کوم شي زه مخالفت کوم نو هغه دا چې د نن د تیر وباسي نو اټي ریسورس دی نو هغه بیا لوکل ګورنمنټ د اکټ او د 1940 ای چې کوم د آئین د هغې د روح سره متصادم دی د ویلیج کونسل لیبر کو سپر امپورټنس دی تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن خپل امپورٹنس دی د دلی حکومت خپل اهمیت دی دلی حکومت په سوشل سروسز ورکوي تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن چې دی هغه میونسپل سروس ورکوي او د لوکل یونټ بیا خپل د یون کونسل چې کوم فنکشنز نو هغه لوکل یونټ پلی دی
عنایت الله خان زیاتوي چې په دې لړ کې حکومت صوبایي پارلمان او اپوزیشن ګوندونه په اعتماد کې نه دي اخیستي او د ده په خبره حکومت له پکار ده چې د دې مجوزات ترمیمونو لپاره اپوزیشن او پارلمان په اعتماد کې واخلي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په سوات منګوره کې د سوات تاریخ په اړه د اوتیانا ټولنې د چاپ شوی کتاب سوات رخ شوی جنت د مخکتنې دستور شوی چې پکې په دې کتاب او د سوات په تاریخ بحثونه شوی دي. د لرغونی آثارو پوهانو دا کتاب یو لویه او ګټوره تحقیقي هڅه ګرځولې ده. دې دستورې ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی و تفصیلي په دې رپورت کې اورو.
د منګورې په خپل کور حال کې د سوات بونیر شنګلې څخه را جمع شوي په لسونو پوهانو په اردو ژبه کې نوې چاپ شوي کتاب په اړه ویناګانې وکړې. د دستوري صدارت د یو شمېر کتابونو لیکوال فضلي ربی راهي کوله دوی په دغه مهال وویل چې د سوات پخوانی نوم اودیانه او دې سیمه کې یو شمېر تهذیبونه تیر شوي دي.
دا سیمه پشپګم قبل مسیح کې د ایرانی بادشاهانو د لوی سلطنت یو برخه پاتې شوې ده. آریا دلته راغلي دي. د مقدونیې سکندر اعظم د سوات په لاره پنجاب ته اوړېدلی و. بودھ مذهب او ګندهارا تهذیب دلته د عروج او زوال سره مخ شوی و. مشهور چینی سیاحان د بودھ مذهب د مقدسه باقیاتو د زیارت لپاره دلته راغلي و. اودیانا سوات کی جنت گنگشتا د سوات شانلی بنیر او در په آثارو مشتمل داسې یو معلوماتي کتاب دی چې د دې په لوستو سره د دې ټولو سیمو تاریخي قدامت او حیثیت مخې ته راځي.
دستور کې د کتاب په اړه د سوات لرغونی آثارو محکمې یو مشر نیاز علی شاه ویل چې سوات کې په زرګونو لرغونی آثار دي او دغه د ناپوهۍ او کم علمۍ له وجې ضایع کیږي. نو دغه رنګ لیک پرې پکار دی چې ولس د اهمیت څخه خبر شي.
دا زمونږ تاریخ دی. مونږ خپل تاریخ ورانول نه غواړو. په دې تاریخ کې زمونږ هغه شاهکارونه پراته دي چې هغه زمونږ په مستقبل کې زمونږ لار کولاوي، مونږ له عقل راکوي، مونږ له پوهه راکوي او چې کوم قوم خپل تاریخ یې ورکو د هغه مستقبل رڼا نه دی، هغه تیاره دی.
د کتاب لیکوال په زرخارق په دغه مهال زیاته کړه چې د سوات په لرغونی آثارو او تاریخ باندې په انګریزي ژبه کې ډیر زیات لیک شوی ولی په مقامي ژبو کې لیک ډیر کم دی. دوی ویل چې دغه کتاب د سوات په پیمانه تاریخ د لیک ډیره وړه هڅه ده.
یونیورسيټي دلته وي، سټوپې دغه ځای وي، دا د علم مرکزونو په دې بریکوټ کې یو ځای دی. هلته د چکم تاریخ یا لیک لوست دی. پسواد کې د لیک لوست متعارف کېدون مخ کې هلته د رنگونو گٹی گوگدری تی چه خلق رازی انتا پا گٹو کی کندشیوی اکسو ندی که دا بود مت او دا هندوشای دور نمخ کی مونگو کورونو قبرونو دی او پا آغی قبرونو کی دا دیز جدای و تاریخ.
دستوره که گردون کونکو پا دولت زور راوستو چه دا سوات لرغونی آثار کندی ساتل لپارا گامون پور تکریشی او دی ترسنگ دا سوات پا خانه وقت پا عرد دی زدکونکو پا نساب کی معلومات شامل کریشی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال ریډیو تغوغي اوریدونکو د روان خبرونې پای شی بو تر رسیدلی او لړ خبرونه د بوروال کاکړ نو.
د چمن او سوین بولدک ترمنځ تړل سوی لار نن بیرته پرانستل سوی ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه پوله له تیرو درو ورځو راهیسې تړل سوی وه. دا لغ وروسته اوس تړل سوی چې د پاکستان او افغانستان سرحدي ځواکونو یو بل سره د ازغن تار پر سر نښتې وکړې. د پښتون ژغورنی غورځنګ لخوا د وخت د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې احتجاجي مظاهرې دوام لري. دوی غوښتنه کوي چې د دوی نیول سوي غړي دي خوشې کړل سي او په پښتنه سیمه دي د بدامنۍ مخه ونیول سي. د لاهور احتساب عدالت د احتساب قومي ادارې نیب ته اجازه ورکړې ده چې شیبا شریف تی تر 14 ورځو له ځان سره وساتي. دا لږ وروسته ده چې یاد ادارې عدالت ته خواست کړی و چې د شیبا شریف په ریمانډ کې د 15 ورځې ورزیاتې کړي. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت وایي په بلدیاتي نظام کې به ډیر زر بدلون راولي. د بلدیاتو صوبایي وزیر شهرام خان ترکی تیر ماښام په دې اکله مشال رډیو ته وویل چې د بدلون مسوده یې تیار کړې ده. لومړی به کابینې او بیا به صوبایي اسمبلی ته وړاندې کوي. په افغانستان کې پر یو امنیتي پوسټه د طالبانو په برید کې و پولیس وژل شوی دی. د افغانستان سمنګان ولایت ګورنر عبداللطیف ابراهیمی دایي چې دغه برید په داري صف ولسوالۍ کې تیر شپه شوی و. وسلوالو په دې اړه څه ویلي؟ ایران پر پاکستان غږ کړی دی چې د هغو ترهګرو ډلو پر ضد ګامونه واخلي کوم چې د دوی په وینا نن د ایران 14 پولیس ساتونکي تښتولي دي. د ایران انقلابي ساتونکي ځواک نن په یو بیان کې ویلي دوی هیله لري چې پاکستان به د دې ډلو پر ضد ګامونه واخلي د کوم چې د دوی په وینا د سیمې د هیوادونو لخوا ملاتړ کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د خبریال جمال خشوچکی د لادرکه کېدو او په تورن ډول د وژل کېدو په اړه د خبرو لپاره سعودي عربستان ته تللی دی.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای پای ته رسیږي. زه فرخند ناصر د خبرونو ویان بوریوال کاکړ زموږ تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپوډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونو په خیر.